ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې موزه عبدالحق کړ او احمد شاه زمي هرکلی کوو. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبري اترې د سېنات په ټاکنو کې د پیسو د ووټ خرڅولو مخنیوي د بیکور کړل سو قبایلو په اړه حکومتي اقدامات یو مشکوکه ترګر نیول د اسلامي دولت وسوالې ډلې خطر د افغانستان په اړه د برتانوي سفیر ځانګړي مرکه په افغانستان کې د دیش هزارګانو تښتونه پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو خو په پایل کې به احمد شاه زمي خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی افغان او پاکستانی مشرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی ستونزو او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي دوی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. او د کابل کندهار پر لوی لار مخپټو وسلوالو دیرش هزار توکمه شیګان تشتولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر پر دوه اړخیزه مسلو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره خبرې سوي پرونی خبر پڼوای چې نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غني سره پرون مازدیګر په ټلیفوني رابطه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي ستونزو د حل، د اقتصادي اړیکو د لا نورو ښه کولو او د خپل منځي تجارت د زیاتولو په هکله خبرې وکړي. د دې خبر پاڼې تر مخه دوه مشران په خپلو خبرو کې ترهګري خپل شریک دښمن وباله او پر ځای د همکاري په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې له افغانستان سره د پاکستان تعلقات ډېر ښه شوي او د دوه هیوادون مشران د همکاریو پر زیاتېدو مطمئن دي. د پاکستان د بلوچستان سپه په کوټه او چمن کې چاودونو د ملیشیا ځواکونو یو سرتیری وژلې او شپږ ولسی وګړي ژوبل کړي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند مشال راډیو ته ویل چې نن غرمه د کوټې په مارګټ سیمه کې د دوی پر یوې غزمکونکې ډلې د ماين چاودنه شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی دي. بلې خواته بیا پرون د دې سوبې په سرحدي شار چمن کې په چاودنه کې شپږ ولسی وګړي ژوبل شوی دي. د چمن د پولیس په خبره چاودنه پر مال لوټ شوی ده. د دوه چاودونو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا پخوانی داعش هلې ځلې تر نظر لاندې ساتي خو لا هم په پاکستان کې یا د وسلواله ډله رسمي وجود نه لري. دا څرګندونې د دې وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودري پرون په پارلمان کې د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وکړې. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان بیل څه ډول توپیره د ټولو وسلوالو خلاف عملیات کوي. اعزاز چودري دا هم ویل چې هیواد د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د نړیوال اتحاد برخه نه ده خو د خپل امنیت لپاره د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په شمول د ټولو عناصر خلاف کاروای کوي. دا په داسې حال کې د چیڅه مدوران د تحریک طالبان پاکستان څخه بیل سو یو شمیر مهم کمانډانانو له داعش سره ملاتړ اعلان کړی او په افغانستان او پاکستان کې خپل مشران هم ټاکلي دي. په کابل کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټیګ وای دوی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. شغل سټیګ له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبینه دي او وایي چې حکومت هم د همداسې بې فضا په جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې لړ کې له نږدې کار پیل کړی دی.
We have been, I say, very supportive of this whole idea for many.
موږ لډیرو کلونو راهیسې د دې نظریه پیاوړی ملاتړ کوو ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لار ده. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې لنګدي کار کوو ځکه یو لوی هیواد دی او موږ ورسره تاریخي اړیکې لرو. په لاندې وخت کې موږ غواړو پاکستان دې ته وهڅو چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
د برتانیا سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مند دی چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د سولې لپاره له قطر څخه د طالبانو یو غړی قاري دین محمد هم پاکستان ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو سره یو درې اړخیزه غونډه جوړوي. په کابل کې د یادې ادارې ویاند نادر فرهاد پرون مشال راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغان کډوالو پر بیلابیلو ستونزو تفصیلي خبرې کیږي.
د افغانستان پاکستان او د یو این ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې په کې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور د دوی د بیرته راستنولو مسأله او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
د یادونی وړ چې د انساني حقوقو د څارې داروای د پېښور پر ارمی پبلک سکول تر وسوال بری دروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او په زور خپل وطن ته د لیږل لړۍ پیل شوی ده. خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې یوازې د نارېجستر سو افغان کډوالو خلاف کاروایی کوي. افغان چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو ډیر شيګان ترشتولي چې په زابل ولایت کې په بس کې سفر کاوه. دغه هزارات کم شيګان پرون د کندهار او کابل ترمنځ د سفر په حال کې و چې وتشتول سو. د نصیر احمد په نامه لغزنی پیما بس کمپنی سره کارکونکي یو چارواکي اف پی خبري اژانس ویلي چې د بس موټروان د مخپټو کسانو وډاله ولیدل چې د افغان اردو جامع پتن وي او نوموړي ته د درېدو اشاره وکړه. موټروان هم فکر وکړي چې د ملي اردو غړي دي نو موټر یې ودروي. بل خو بیا د کورن چار وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې پولیس خپل بشپړه هڅه کوي چې تشتول سوي کسان را خوشي کړي. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه لمشال رادیو سخاوري. د اوکران یو پوځي چارواکي وایي چې روسپلو یاغان پر حکومتي مقامات د بریدو په دوام سره د اوربند سرغړونه کړې ده. د پوځ ویاند اناتولی سټیلمیخن د ټلویزیون لاري په خپل سرګندونو کې ویل چې بلتون پاله ځواکونه پر نو وخت ستراتیژیک شار دی بالسیف ته پر نږدې کلو او وځل بریدو نه وکړل. سټیلمیخ زیاته کړه چې بلتون پاله پرند یاغان تر ولکې لاندې له دونیتسک ولایتي مرکز سره نږدې توپونه او هوان وتغول او نن سهار وختي بیا له سایلی شار ماریوپول سره نږدې له حکومتي ځواکونو سره نیم ساعت جګړه وکړه. د روان میاشت پرې وشته منټه د فرانس او جرمني د مشرانو لخوا د اوربند لوزنامې لمخې دواړو غاړو باید دزبندي کړې وای او خپل درنې وسلې لومړی کرښې لري کړې وای. خو پرون اوکران ویل چې دوی ونه سوکړای چې خپل ځواکونه را پرشا کول پیل کړي ځکه چې یاغانو تر اوسه خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي. خو وایي چې په دې اړه د مارچ د میاشتې تر 1.5 نیټې وړاندې کومې لوزمې ته د رسیدو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنیو مذاکراتو په پای کې ویل چې دغه خبرې اترې ګټورې، تعمیري او سنجیده وي، خو زیاتوي چې لا هم په دې لړ کې ډیر کار کول دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1 روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپی او په 1.55 روپی 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپی 50 پیسې او په 1.45 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 6 روپی 95 پیسې او په 2 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2 روپی 10 پیسې او په 2 روپی 95 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 8 پیسې پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم ناکم 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به 12 او 23 او په کوټه کې به کم ناکم 3 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
موسم وبخشي خبرونه مولا احمد چازمی واوریدل او د موسم حال او کرنسی قیمتونه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر درکړ. په روانه خبری غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره خبرو کې د امنیتي او تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړې. خو دغه سی خبرې او د مشرانو تګ راتګ به د دواړو ملکونو اړیکې ښې کړي. پاکستانی چارواکی وایي هیواد یې د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خطر سره مخ دی. یو څېړونکی وایي که د دې ډلې پر وخت مخه ونه نیول سي نو وروسته به کنټرولول مشکل وي.
پاکستان لپاره پکار چې کوم نور تفخر ګروپونه دي چې هغه لړکي د دې همدردان او د دې طرفدار دي، دغه خلک بند نظر ساتي.
او د پاکستان حکومت سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کمیټانې جوړ کړي. خو خپل د انتخابي کمیشن څه ذمہواري جوړه شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان باندې یو سفای الیکشن وکړي او د عام باندې رحم کولی د پاکستاني پولیټیکل سیستم بچ کولی.
د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه د برتانوي سفیر ځانګړې مرکه او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو د خبرونه پایل د افغانستان او پاکستان له اړیکو څخه کو په داسې حال کې چې په دې روسي کې د طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو د پیلولو رپورټونه ورکړل شوي. پرون افغان ولسمشر د پاکستاني وزیر اعظم سره په ټلیفون د امنیتي همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې کړي. پاکستاني چارواکي وایي پرون مازیګر د دې ټلیفون خبرو په وخت د تجارتي اړیکو په زیاتولو او اقتصادي همکاریو په پراخولو هم سلا مشورې شوي. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ګل په ماخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او په دواړو خصالو کاتو یې خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم حافظ لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې دواړو مشرانو په دواړو خص معاملو او په افغان ترانزټ ټریډ د خیالاتو څرګندونه کړې ده. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړو خص تعلقات ورځ تر ورځ مضبوطېږي. وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د افغانستان ولسمشر په دې خبرې اطمینان ښکاره کړو چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات مخ په وړاندې روان دي او هر ورځ تیرېدو سره د دواړو ملکونو اولسونو او ادارو ترمنځ رابطې هم مضبوطېږي. وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د افغانستان ولسمشر افغانستان ته تیر هفته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لیږلو مننه کړې او ویلي چې دې سره به دواړه خص تعلقات مضبوطېدو کې مدد ترلاسه شي. د ذکر ده په دې موقع دواړو مشرانو وویل چې ترهګري د دواړو ملکونو مشترکه دښمن دی او د دې خلاف یې د جنګ کولو د عزم څرګندونه هم وکړه. پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو په اړه د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي دواړو ملکونو ترمنځ د اوسني تعلقاتو سطح ځکه د اطمینان وړ ده چې دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالي شوې ده او دواړه داسې ګامونه چتوي چې د یو بل نه مطمئن ښکاري. د ده په وینا چې دواړو ملکونو غواړي چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی چې په هغې کې پرمختګ وشي او په دې کې د سولې عمل د ټولو مهمه غوښتنه ده.
په هغې کې مهم چې کوم د افغانستان د پاکستان نه غوښتنه وه چې په سوله کې د ور سره همکاري وکړي، نو داسې ښکاري چې پاکستان اوس داسې ګامونه اخیستي دي چې هغوی ته مطمئن ښکاري. او تاسو کو پرون د ډاکټر عبدالله د چیف اگزیکټیو دی چې کوم دغه خبره و چې یو څو ورځو کې طالبانو سره کې بیشي خبرې شروع شي او بیا تیره ورځ کابینې ته وینا کوله خبرې کولې، نو په هغې کې مغه دا وویل شکریا ادا کړه د پاکستان د حکومت چې د فوج مشرت ته لېږلی. نو زما خیال دی چې اعتماد بهاړي د بل پکې د ترانزټریډ خبره هم شوې وه افغانستان ته اوس هم څه ګیلې دي چې هغه اشرف غني پاکستان ته راغلی نو تقریبا د څلوېښتو زیاتې فیصلې شوې. نو کېدای شي دغه خبره هم پکې شوې وي ځکه چې اوس هم مونږ اورو چې ځینې مشکلات افغان
بلخوا د بهرنیو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وای چې دوړ ملکونو اړیکې به هله خکېږي چې کله افغانستان کې جنگ بند شي.
دا غي د پاره کار کول دي د حکومتونو په منځ کې چې اړیکې شي دا هم ښه خبره ده، خو خبره بالا هلکیږي چې الته چې کوم دی نو حالات نارمل شي او داغې نه پس د پولې باندې چې کوم دی فوجونه یې دام واپس شي او د اقتصاد طرف ته او د خلکو د دغه لپاره توجه ورکړی شي، نو زه هم چې دغه به زیاته غوره وي. په ځای دې چې دا دورې کېږي دورې په خپل ځای باندې ډېرې ښې دي، خو د دې نه مخکې چې کوم دی سوچ پکار دی، فکر پکار دی چې په افغانستان کې به دا جنګ په کوم ډول باندې بدلېږي.
یاد دوی په دې ورسو کې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ رابطې سیوا شوې دي او د افغان امورو ماهر طاهر خان په وینا چې دا اوس د دواړو ملکونو ضرورت دی چې د یو بل اندېښنو ته توجه ورکړي او د یو بل غوښتنې ومني.
رابی اکرم خان رپورٹ میں اوریدی. پگا سال کی چی پا پاکستان کی دا مارچ پا میاشت کی دا سینٹ انتخابات کیجی او پا دی کی دا سی رپورٹو نا دی چی دا سینٹ ووٹو نا پا پیسو خرچی شی، نو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا دی دا مخنیوی لپارا دوی کمیٹینی جوڑی کری دی. پا دیڑا بانی با دا سراج زہیر رپورٹ وارو.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د سینټ پرتونکو انتخاباتو کې د درغلی او په پیسو د چوکۍ خرڅولو د مخنیوي لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام د کابینې غونډه کې د دوو کمیټو جوړولو اعلان وکړو چې کومې بل سیاسي ګوندونو سره رابطې کوي او په ګډه به د سینټ د چوکو د خرڅولو لار نیسي. بل پلو مشال ریډیو ته د فاټا نه ځینې د سینټ امیدوارانو د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل هم لکه د تیر ځل په څیر د 20 کروڑ روپو نه واخله تر د 40 کروڑ روپو پوری د یوې چوکۍ نرخ ترسیدلې دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د سینټ امیدوار قسمت خان وزیر نو پوښتل، نو هغه د دې خبرې پخلی وکړو او وی ویل
یو 20-25 کروڑ روپې کچره ورکې نو اول خو به دا غو پوره کوي کنه، ټارګټ به هغه وي غین او رست به بیا خدمت کړل وي. نو فاټ او بد قسمتي ده د خدمت کړل او ډېر کم خلکو سوچ ته د بوروکراټ ته ملک د اقتدار مقدار خلک هم چرته فاټا ته د خدمت په نظر یا دغه پسندل په نظر یا دغه مسایل په بندې چرته توجه نه دا ورکړي، بس د الله په سره باندې فاټا خلک اوس یو وخت روي او مختلفه تجربه خلک ور باندې کوي چې کومه تجربه وي نو په فاټا خل باندې کوي.
همداشن چې مشال ریډیو د پښتنه د باجوړ نه د حکومتي ټلې مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شابودین نو کړه، نو هغه وی چې د خرڅول او غستل خل په خوارا سي په فاټا کې را روان دي. خو دوی حکومت ته تجویز ورکړي دي چې یا خودي د یو امینه په سر یو سېنیټر او یا د په مخصوص چوکو باندې سېنیټران وټاکل شي، نو دارنګ ور سره د درغلی مخنیوي اوشي. نو موړی زیاته کړه
د تا مو پښتو کې هغه د سپینی جامې غلو د دې څه ثبوت نه دی چې سړی د 4 کروڑ روپې ورکړي، سړی د 4 بر روپې ورکړي، دا
مشال
ریڈیو چی دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل اکبر الدین و پختل چی پا قانون اوین کی دا سینٹ دا پاکو انتخابات کولو ذمہ وار سو گرزے دلے دے نو ہگا اوے
کمیشن آف پاکستان با چدے نو ہغبا یو سفائی الیکشن بکئی او داغی دا پارا بچ سمر کی وائسز دی داغی دا پارا یو میکانیزم جوڑی چچے زمونہ دا پاکستان پا دستور کی داغی دا پارا ویلی شوی دی دے مخنیوی او خویو خوا پا دے قام مان رحم کول دی دا پاکستانی پولیٹیکل سسٹم بچ کول دی نو بل طرف تا پچھرے دا پر قسمتے نا یو کنیٹر پا پیسو باندے اوچ والی او منتقی شو اگر چا دی کانسان اداری تا نو اگر پزے دی چی دا اولت سا پار کانون سازی کبل کے اگر پا بیاتا دا پیسے کرپشن لار اختیار
مشال ریڈیو ددی پختنو جواب لپاره په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه صدرنګ وې
دا قانون دی لکه 15 لک روپے دا کې چې ثبوت یې کنه ثبوت سره یو کس یې هغه راشي او د کس خلاف ثبوتونه ورکي چې 15 لک خرچه چې دنه کوم په کار وا هغه په دې باندې دوه لکه دونه کړی دا نو هغه چې کم کینډیډیټ وګټي او څنګه راشي نو هغه باقاعده د خپل اخراجاتو ډیټیل راکړي نو چې کم ڈیٹیل راکړي نو هغه یو کله مس سټیټمنټ وکړو مس سټیټمنټ چې دینه دا په کرپ پریکټس کې دی کرپ پریکټس سزا د 3 کال جیل دی دا هغه باندې بعد ډیسکوالیفیکیشن کیږي
د ذکر د چې د فاټا په شمول د ټول پاکستان نه بعد د سینټ د 25 چوکو لپاره د راتلونکو میاش مارچ په 15 نیټه اوټونه اچول کیږي سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان فوج دا وکړی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې یو مهم پلان کوونکی یې نیولی دی. د چارواکو په خبره دا تورن کس پېښور سره نږدې ونیول سو. د حمله کې 155 کسان وژل شوي چې اکثره یې زده کوونکي وو. تېر کې طالبان پاکستان د دې ذمواري منلې وه. غلام غوث له پېښوره رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ISPR وایي په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید یو مرکزی تنظیمونکي تاج محمد عرف رضواني د پېښور د پاوکی کلی نه نیولې دي. د لړکی تیر ماخام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه په آرمی پبلک سکول د برید تنظیمونکو د مرکزی ترګر چې تاج محمد عرف رضوان نومیږي دا د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د برید کونکو د دویم ډلی کمانډر وو او دا د پېښور د پاوکی کلی نه د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ISPR د خبرپاڼې تر مخه د تاج محمد عرف رضوان عمر 20 کال دی او د ده تعلق د باړې خیبر ایجنسۍ څخه دی او د پېښور په پاوکی کلی کې دا د یو بېکوره شوي تن په جامه کې اوسېدلو. د ISPR د خبرپاڼې تر مخه تاج محمد عرف رضوان دا خبره هم تسلیم کړی ده چې هغه د 2008 نه د تحریک طالبان پاکستان سره منسلیک وو او په شمالي وزیرستان او پېښور کې په ډیرو ترهګر فعالیتونو کې ککړ وو. د ISPR د خبرپاڼې تر مخه په آرمی پبلک سکول د برید تنظیمونکي د لومړی ډلی کمانډر عتیق الرحمن عرف عثمان د دینه وړاندې نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې 2 میاشتې او یوه اونۍ وړاندې د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان په برید کې د 150 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 120 د یاد سکول طالب العلمان وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پاکستان چارواکي وایي که څه هم داعش اسلامي دولت وسله واله ډله په دې هیواد کې منظم وجود نه لري خو بیا هم دوی له دې خطره پام نه دی اړولی. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری پرون د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل په شام او عراق کې فعال د اسلامي دولت وسله واله ډله د پاکستان لپاره هم ګواښ ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ را لېږلی دی.
13 ورځ د سینیټ د خارجه امورو قائمه کمیټې ته د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری وویل چې د پاکستان اولس د داعش سره نه خو نظریاتي او نه جغرافیایي تړون لري خو پاکستان کې د ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو غړي د داعش سره د رابطو دعوی کوي او زمنګ سکیورټي فورسز او خفیه ادارې په داسې تنظیمونو نظر ساتي. د یادې کمیټې غړي سینیټر ملک محمد رفیق رجوانا مشال ریډیو ته وویل
یہ بتایا تھا کہ بعض ایسے گروپس ہیں جو طالبان کو
داسی گروپ نے دی چی طالبان نہ جدا شوی دی اور ددغی گروپ نے زین خلق ددائش نم اخلی او سنگ چتا سو ته معلومه دا چې زمون ملک د تره غری ښکار دی او د دې د مخنیوي لپاره مون کوششونه هم کوو نو مونږ له ضرورتونکو لپاره زیات مختات کېدل پکار دی او د حکومت هم دا کوشش دی چې دا تنظیم په پاکستان کې سر راوچتولو ته پرې نه دی نو موري دا هم ویل چې ډیره زیاته خطر خو نه ده خو بیا هم مونږ له احتیاط کول پکار دی
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمد سعد وایي که حکومت په ملک کې داعش سره همدردی لرونکو پر ضد د وسنه ګامونه پورته نه کړل نو راتلونکي وخت کې ورته دا یو غټه خطر جوړېدای شي
بالکل یو خطر خو موجود ده کنه دلته داسې دغه همخیال او همدردان خو شته دی او دغه فلسفه سره او دغه نظریه سره یو مخصوص خلکو کې دغه پذیرایي خو شته دی اوس دغه خطر کله جوړیږي پاکستان ریاست کم نخته ځي که کمزورې نخته ځي نو دا خطر به زیاتېږي او که پاکستان ریاست مضبوطېږي بیا به دا خطر کمیږي پاکستان لپاره به کار چې کوم نور ته ګډ ګروپونه دي چې هغه لړکي د دې همدردان او د دې چې کوم طرفدار دي دغه خلک بند نظر ساتي او چې کوم نیشنل ایکشن پلان دی په دې باندې
یاد دوی چې تیر کال پاکستانی مطبوعاتو په بنو کراچۍ او د بلوچستان صوبې په ځینو برخو کې د دولت اسلامیه په حمایت کې په دیوالونو لیکنه او پیښور کې پرچیانې یا پمفلیټ تقسیمولو خبرونه ورکړي وو خو هغه وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې دولت اسلامیه نومې تنظیم په پاکستان کې وجود نه لري احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
داعش اسلامی دولت وسلواله ډله تر اوسه فعالیتونه تر شام او عراق پورې محدود وو آیا جنوبی شیا کې هم خپل فعالیت زیاتولی سي او کنه که داعش دلته راغله نو د دې ځای وسلواله ډلې به مخالفت وکړي او که غیږه به ورته پرانیسي فارن پالیسي مجلې په همدې موضوع لیکنه کړې چې ژباړه نجیب عامر وړاندې کوي
فارن پالیسی مجله په یو راپور کې په دې خبره رڼا چولې ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله څنګه په جنوبی ایشیا کې پیاوړی کېدای شي په راپور کې راغلي په دې وروستیو کې په عراق شام او جنوبی ایشیا کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په خبرونو کې زیات سمخې ترازی د دې ډلې تبلیغاتي پاڼې په پاکستان کې او بیرغونه په کشمیر کې هم خورې شوې دي د پاکستاني وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مشرانو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت اعلان کړی دی په هند او افغانستان کې داسې افغانستان هم نیول شوی دی چې پرې تورونه دي چې د داعش لپاره خلک را جلبول په افغانستان کې خو چارواکو د خبره تایید کړې ده چې د هیواد په جنوبی برخو کې داعش ډله فعاله ده تر دې چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ویاند وویل چې د خپلې ډلې لمنې تر خراسان پورې غځولې ده د دې هر څه باوجود ځینې شنونکي په دې نظر دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به په جنوبی ایشیا کې ډېر نفوذ پیدا نه کړی شي د فارن پالیسي له نظره د خبره به ښایي سمه وي ځکه داعش د القاعدې سره اړیکې پرې کړي او ځان د دوی رقیب ډله ګڼي داعش زیاتره په سلفي عقیدې باور کوي او د سنی ډلو د دیوبندي فرقې د نه منلو غږې کړی دی خو برعکس په جنوبی ایشیا کې موجودې اکثرې وسلوالې ډلې دیوبندي فرقې سره تړاو لري او د القاعدې سره هم ریښې لري نو د مجلې په باور د جنوبی ایشیا وسلوالې ډلې به هیڅکله داعش ته خپلې غېږې پرانه نیسي خو د دې باوجود هم داسې امکانات له پامه نه شي غورځول کېدی چې ګواکې د اسلامي دولت وسلوالې ډله به په جنوبی ایشیا کې پیاوړې شي لومړی خو دا چې په افغانستان او پاکستان کې وسلواله ډلې پر ډلو ټپلو ویشل شوې دي او ځینو ډلو ورلمخې د داعش سره اړیکې ټینګې کړې دي د طالبانو جلا شوې ډلې په بربریت کې داعش ته ورته دي او په ځانګړي ډول د مطبوعاتو د پام ځان لوري ته د راګرځولو لپاره دوی هم د داعش په څیر چلونه کوي تر څنګ د پاکستان او افغانستان وسلواله ډلې اکثره وخت خپلې وفاداری بدلوي او د یو بل پر ضد هم جنګونه کړي دي داعش له دې ګټه پورته کولی شي بل پلو داعش اوس داسې ښکاري لکه یو نړیواله وسلواله ډله چې وي ځکه چې دوی فعالیتونه اوس تر شام او عراق پورې محدود نه دي پاتې شوي فارن پالیسی لیکي که داعش په جنوبی ایشیا کې د ځان لپاره د دوکان په پرانیستلو کې پاتې هم راغله نو عین ممکنه ده چې دلته د وینو تویولو باعث وګرځي
دا نجیب عامر د فارن پالیسی مجلې مقاله وړاندې کوله د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په پاکستان کې د سختې رسۍ د مخنیوي په اړه یو مقاله خپره کړې د مقالې په یو برخه کې راغلي د سیاستوالو او پوچ په ګډه انتظامات هغه هیله لري هغه هیله له خطر سره مخامخ وي چې ګواکې په پاکستان کې به د مذهبي سختې رسۍ مخه ونیول سي پوروال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي
په اکسپریس ټریبیون کې په خبره سوي دی مقاله کې حسن اسکری لیکي په تیر اونۍ کې هغه ناست په زړه پوري و چې ولسی او پوځي مشران پکې شریکو په کراچي کې سوي دی غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د سند وزیر اعلی د سند گورنر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری هم ناستو د لیکوال په خبره دی ټولو په ګډه پر هغو مسلو بحث کوي چې په لومړي سر کې د ولسی حکومت په ذمواریو کې راځي. مقاله لیکي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د امنیت له کورنیو مسلو په ځانګړې توګه د مذهبي سختدریزۍ او ترهګرۍ په کابو کولو کې د پاتې راتلو له کبله زیاته تکیه پر پوځ کوي. لیکوال حسن عسکری لیکي د دې پرمختګ یو خوشبین تعبیر به دا وي چې ګواکې ولسی او پوځي مشران په یوه خوله دي. دی لیکي که چیرې دا خبره ومنل سي هم نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوځ د ولسی حکومت خبره ورسره منلې ده او که ولسی حکومت د پوځ په خوله کوي. د لیکوال په وینا بله پوښتنه دا ده چې په دې کې پوځ ګټه کوي او که نه ولسی حکومت پکې سودمن دی. مقاله زیاتوي د وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو پریکړه پوځ له هغه وروسته وکړه چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وسو. ولسی حکومت بیا په دې پریکړه کې داسې خپله برخه واچوله چې د نېشنل اکشن پلان په نامه یې شل نکاتي تګلاره منظور کړه. حسن عسکری لیکي چې د پوځ د دې پریکړې نښې نشانې د 2014 کال په جون میاشت کې لا لیدل سوې وې کله چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو خبره کړې وه. نوموړی لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه یوازې د پوځ وه خو له نواز شریف سره بې له دې بله لاره نه وه چې ملاتړ یې وکړي. د لیکوال په وینا نواز شریف نه د پوځ پر عملګرتیا کولای سي او نه یې هم مخالفت کولای سي، نو ځکه یې پوځ دې ته پرېښدی چې د ترهګرۍ د لمن زوړلو او له دې سره تړلي نور ګامونه په خپله واخلي. د دې په بدل کې پوځ بیا ولسی حکومت دې ته پرېږدي چې خپل کارونه پر مخ یوسي او دا دواړه غاړو ته ګټه رسوي.
دا بوریوال کاکړ ستاسو ځینې د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله اورېدله. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي د راتلونکي میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغانستان او پاکستاني چارواکو سره یو درې اړخیزه غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وینا د دوی ژوند ډېر سخت شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل راته د مشال همکار راکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شکنجه او ځورونې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د مارچ میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې یوه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د یو این ایچ سی آر د ادارې پلاوی او د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازي برخه ولري. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاد درې اړخیزه ناسته کې به د کډوالو پر بېلابېلو ستونزو خبرې وشي.
د افغانستان، پاکستان او د یو این ایچ سی آر اداره به د مارچ د میاشتې په لومړۍ یوه درې اړخیزه ناسته ولري چې په کې به د کډوالو په ټولو ستونزو خبرې وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور، د دوی د بیرته راستنولو مسأله او په همدې ډول هغه کسان چې قانوني اسناد نه لري او له ستونزو سره مخ دي، په دې ټولو مسایلو به خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې دا چې غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد شړي او مالونه یې ضبطوي، بلکې هغه افغانان هم ځوروي چې هلته د اوسېدنې قانوني اسناد لري. د سازمان همدارنګه د پاکستان له حکومت غوښتي چې له خپلو سیمه ییزو ادارو وغواړي څو ژر تر ژره د افغان کډوالو په کورونو چاپې بندې او هغوی په جبر له خپل هیواده ونه شړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د افغان کډوالو پر ضد د پاکستاني ادارو وروستي اقدامات د اندېښنې وړ او له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بولي. د دې ادارې ویان رفیع الله بیدار د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي څېړنې وکړي.
د افغان دولت ته ډېر لازمه ده چې د خپل نمایندګۍ په وسیله باندې د دغه حالاتو نه د هغوی بررسي وکړي او په هغې کې وارد وشي.
د بشری حقونو د څار سازمان په پېښور کې پر یو خونځي وروستۍ حمله ته په اشاره ویلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو د کړنو انتقام له افغان کډوالو څخه وانخلي. په پېښور کې په یو پوځي خونځي باندې د طالبانو له لوري د تیر ډسمبر میاشتې له خونړۍ حملې وروسته په دې هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هر ورځ په سلګونه افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنېږي. د راپورټونو له مخې نږدې یو نیم میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي.
تاسو رپورټ ته ورځو. تاسو اوسم پنځنیمه بجې سوي دي. اما چا زمي د خبرونو لنډې سولاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر پر دوه اړخیزه مسلو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دفتر خبره سوي پرونی خبر پاڼه وایي چې نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غني سره پرون مازګر په ټلیفوني رابطه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي ستونزو د حل، د اقتصادي اړیکو د لا نورو ښه کولو او د خپل منځي تجارت د زیاتولو په هکله خبرې وکړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا پخواني داعش هلې ځلې تر نظر لاندې ساتي، خو لا هم په پاکستان کې یاد وسلواله ډله رسمي وجود نه لري. په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټیګ وای دوی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. شغل سټیګ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبینه دی او وایي چې حکومت هم د همداسې بې فضا په جوړولو کار پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو سره یوې درې اړخیزه غونډه کوي. افغان چارواکو چې نامعلوم مستوالو ډیر شیګان تشتولی چې په زابل ولایت کې په بس کې سفر کاوه، دغه هزارتو کم شیګان پرون د کندهار او کابل ترمنځ سفر په حال کې و چې وتشتول سول. تر اوسه د دې پیښې پر چا په غاړه نه ده اخیستي. د اوکران یو پوځي چارواکي وایي چې روس په لوي یغان پر حکومتي مقاماتو د بریدونو په دوام سره او د اوربان سرغړونه کړې ده. د پوز ویاند اناتولی سټیلمیخ نن د ټلویزیون لاري په خپل څرګندون کې وویل چې پیلتون پالز واکونو پرون وخت ستراتیژیک شار د بالسیف تر پرنجدې کلو او وځل بریدونه وکړل. او د ایران د لجمن اټمی پروګرام پر سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو وایي چې په دې اړه د مارچ د میاشتې 23 نیټې وړاندې کومې لوزنامې ته د رسیدو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی.
خبرونه د خبرونو لنډیز احمد شاه زمي وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز اسلامي نړۍ د ریاست په مشرانو، عالمانو، دانشورانو او په مطبوعاتو زور ورکړی دی چې په مشترکه توګه د ترهګرۍ هلو ځلو خلاف مزاحمت وکړي او په هر سطح د دې حوصله شکنی وکړي. ادارې لیکي په مکه کې د یو عالمي کانفرنس په موقع د سعودي عرب بادشاه لخوا دا پیغام مسلمان نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د ټولو غټ چیلنج مخه پاکستان ته ده، خو افغانستان نه علاوه شام، عراق، لیبیا او یمن کې بدترین قسمه د ترهګرۍ هلې ځلې روانې دي. ادارې په وینا په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو ته ویلې شوې دي چې داسې تجویزونه دې تیار کړي کوم چې اسلامي ملکونه، اولس او سرکاري ادارې خپلې کړي. ادارې لیکي د سعودي عرب بادشاه اسلامي نړۍ حکمرانانو، علماو او دانشورانو نه د ترهګرۍ خلاف د اشتراکي عمل چې کومه بلنه ورکړې ده، نو په دې عمل درآمد کول د وخت اهم ترین ضرورت دی. نو دې لپاره د حکومتونو نه بلکې د علماو او دانشورانو هم د باهمي رابطو ضرورت دی. او بیا په خاص توګه علماو ته پکار ده چې د اسلام حقیقی تصور نړۍ ته وړاندې کی او منفی تاثیر د اسلام په اړه ختم کړي. ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې چې د اتوار او د پیر د شپې حیدرآباد کې په یو مسافر ګاډي کې اور لګیدو له امله لس خلک ژوندۍ وسوځیدل. ادارې لیکي په نړیوال کچه د حادثو مخنیوي لپاره هر ملک له د ملګرو ملتونو په کنونشن عمل کول ضروری وي. دا شان ملکی ماهرین هم د پاکستان سړکونه محفوظ جوړولو لپاره مشورې او تجویزونه ورکوي، خو د دې باوجود د ټریفیک حادثې مسلسل کیږي. ادارې مخکلي کې د ملک مختلف ښارونو کې د ټریفیک پیښو مخنیوي لپاره کوششونه اوس غیر مؤثر ښکاري، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د روډونو حفاظت لپاره انتظامات، طبي امداد او امبولانس دستیابي وي. ادارې لیکي د ټریفیک په حادثو کې مړه شوي خلکو ته د انشورنس سهولت ورکول پکار دی او زخمیانو ته د علاج فوري رسایي هم. ادارې وایي د ټریفیک حادثو په اړه د اولس آگاهي پکار ده او ډرایوینګ په اړه تعلیم چې د دې حادثو مخنیوي ممکنه جوړ کړی شي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پولیسو لاړخه تاجرانو او سرمایدارانو نه کلنګ اخیستونکي د یوې یولسم ټولګي زدهکوونکي جینۍ گرفتاری یقینا د ساینې وړ ګام دی. ادارې په وینا چې یوې زدهکوونکي نه داسې سنګین قسمه اقدام توقع نشي کېدی، خو لږ داسې چې دا زدهکوونکي یا خو یو جرایم پیشه ډلې سره تعلق لري او یا د دې پشه سراز دی. ادارې سیاتوي د دې زدهکوونکي لخوا ډېرو خلکو ته ټلیفونونه شوي دي، نو سوال دا پیدا کېږي چې د خلکو په اړه معلومات چا نه ترلاسه شوي دي او د کلنګ ادایګي که شوې ده نو د وسولې انتظام یې څنګه شوی و. ادارې لیکي رقم اخیستل او د هغې د وسولې انتظام د سکون کله نه بلکې پېښور کلنګ اخصول کله هم یو مشکله کار وی او تر سوچ منصوبه بندي نه وی شوی، څوک اسانه سره دا کار نشي کولای. ادارې اخیره کې لیکي د دې پېښې نه پس زمور او پلار ذمہواری جوړیږي چې په خپل اولاد نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په دې وروستیو کې د کابل د دورې پر وخت وویل امریکا د افغانستان د ځواکونو د ورو ایستلو پر معامله بیا غور کوي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یو پخواني کمانډان په حواله د طالبانو مشرانو ته د امن د خبرو پیلولو لپاره د مشرتابې لخوا اجازه ترلاسه شوې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشټن کارټر د تیر خالی پاورس افغانستان ته په دورت للی ولته افغان ولسمشر او نورو امنیتی او حکومتي چارواکو سره ولیدل. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د دورې په اړه لیکلي دي چې نوموړي د خپل لنډې دورې پر مهال ویلي دي امریکا د افغانستان د ځواکونو دورو استلو په معاملې بیا غور کوي. اشټن کارټر افغانستان ته د دفاع د وزیر په توګه لاغرستو دوره کړې چې نوموړي تیرونه د خپل دندې سوګند پورته کړل. د موجوده پلان تر مخه د امریکا دفاع وزارت به روان کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره 5000 کړي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې ستراتیژي د اپوزیشن لخوا ډېری نیوکې هم شوې دي. د اپوزیشن په حواله د مهالویش یا ټایم ټیبل د افغانانو د ضرورتونو پرته د 2018 کال د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې 2014 کال تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه تیر کال افغان پولیسو او پوستا ډیر زیانونه اوختی دي او دولسی وګړو په مرشوبل کې یو ریکارډ اضافه شوی ده. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د طالبانو د یو پخانی کومندان په حواله لیکلي د طالبانو لړپړی مشرانو د کابل چارواکو سره د امن پړه د لومړیو خبرو پیلولو منصوري ورکړې. نوموړي د نوم نه خودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د طالبانو مشران چې د وړاندې نه د پاکستان او چین له چارواکو سره خبره کوي او د لړپړو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره وخت کتلو د مشرتابې لخوا ورته د خبرو اجازه ملاو شوې ده. دغه لوړپوړي کمانډان د دې پخلی کړی دی چې پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته مشورې ورکړي چې افغان حکومتي چارواکو سره د نیغ په نیغه خبري وکړي او د مسالې د سیاسي حل لپاره د هغې په وړاندې خپلې غوښتنې کېږدي. د طالبانو یو بل مشر د اتوار پر ورځ ویلي دي چې هغه ځینې مشران چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر سره تړاو لري تمه ده چې ډېر زر به د امن د مذاکراتو په لړ کې د لارو چارو کتلو لپاره پاکستان ته دوره وکړي. مقاله لیکي ځینې پخوانیو طالبانو خبرداری ورکړې چې باید د مجوزه مذاکراتو پر مهال افغان حکومتي چارواکي لري نکړی شي ځکه چې داسې اقدامات په ماضي کې ناکامه شوي دي. د طالبانو یو بل پخوانی لوړپوړي مشر اکبر آغا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې باید کابل په هر بهیر کې شامل کړل شي او د نورو هیوادونو پرتله خبرې دې په قطر کې وشي. بلخوا د افغان ولسمشر د دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان موجوده هڅې ستایلې دي. ولسمشر زیاته کړې د اسلام آباد لخوا دا ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي هرکلی کوي. بلخوا بیا ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو مشران د خبرو پر مهال د اغه سخت دریځو له مزاحمت سره مخامخ کېدای شي څوک چې د دې خبرو په حق کې نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټریک وای دوی پاکستان د تاسوی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. شاغلی سټریک د مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبینه دی. وای چې حکومت هم د همداسې فضا په جوړولو کې کار پیل کړی. د برتانیې سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مند دی چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له ریچارډ سټریک سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د سولې په بهیر کې د احتمالي پرمختګونو په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
We have long believed that the problems of Afghanistan require a political solution.
موږ له ډیره وخته په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري نه پوځي حل لري. دا کار د افغان حکومت او هغو کسانو ترمنځ چې د حکومت پر وړاندې جنگيږي خبرو ته ضرورت لري. موږ د هغه حقیقت ته ترکلې کوو چې حکومت د داسې یو فضا په رامنځته کولو کار کوي چې دغه خبرې پیلیدای شي.
افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان کلیدي رول لري. اوس افغان چارواکي او ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې په دې برخه کې د پاکستان پالیسي هم مثبت لوري ته بدله شوه. تاسو موافق یاست؟
Well, it seems there has been a change. I think that is right.
هو رښتیا خبره ده چې یو بدلون لیدل کیږي. د طالبانو لوړپوړي چارواکي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په هغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو ستونزه له څو کلونو راهیسې یادیږي. موږ پوره موافق یو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې په پوځي برخه کې راحل شریف ملاتړی دی، په دې پوه شوی چې په هغه هیواد کې د تروریزم موجودیت دوی ته هم یو ګواښ دی. دوی په دې هم پوه شوی چې له دې ګواښ سره مبارزه د افغان حکومت همکارۍ ته ضرورت لري. دا یو لوی بدلون دی. اوس د دې هیوادونو ترمنځ د تیرو لسو کلونو په پرتله د شخصي ګټو له امله همکاري هم ښه شوې ده.
تاسو
هم له تاریخي پلوه له پاکستان سره ښې اړیکې لرئ او په هغه هیواد نفوذ لرئ. برېټانیا به د افغانستان د سولې په برخه کې څه ډول یو رول ولوبوي؟
مونږ
له ډیرو کلونو راهیسې د دې نظریې پیاوړی ملاتړ کوو، ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لار ده. مونږ له پاکستان سره په دې برخه کې له نږدې کار کوو، ځکه یو لوی هیواد دی او مونږ ورسره تاریخي اړیکې لرو. په لنډ وخت کې مونږ غواړو پاکستان دې ته وهڅوو چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
The peace process.
برېټانیا له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو یو موافقه هم لاسلیک کړې. د موافقې ته په کتو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره ستاسو همکاري څه ډول وي؟
باید
ووایم چې تر اوسه زموږ ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه نه دي وتلي. زموږ شاوخوا 1500 عسکر اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. دوی افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشوره ورکوي. له دې پرته موږ ژمن یو چې په کلنی ډول د افغان پولیسو د ماشونو لپاره 110 میلیونه ډالر مرسته وکړو. موږ په کابل کې د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ ملاتړ هم کوو. یعنې په یو ډول سره موږ اوس هم دلته حضور لرو. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوه، خو دوی اوس په وزارتونو او قوماندانیو کې مرستې ته اړتیا لري. موږ د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وده کې هم برخه لرو. یو بل پروګرام لرو چې په کال کې 260 یا 270 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوو. د دې مرستو تمرکز په ښوونه، روزنه، روغتیا، اقتصادي پراختیا او حکومتولۍ کې ده.
Economic development and governance.
بلې، خغلی سفیر وروستۍ پښتنه د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ د درې اړخیزو غونډو یو لړۍ هم موجوده ده. د دې لړۍ وروستۍ غونډه 13 دسمبر په لندن کې جوړه شوه. څنګه دا لړۍ به دوام وکړي؟
موږ
په دې برخه کې مرستې ته چمتو یو. که چیرې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دې وتوانېږي چې تر خپل منځه د همکارۍ ښه فضا رامنځته کړي، بیا نو موږ ته ضرورت نه لري او موږ د دې بهیره وځو. خو که چیرې دوی په دې باور وي چې زموږ موجودیت د دوی ترمنځ ګټور دی او په خبرو او اړیکو ښه اغیز کوي، نو موږ د دواړو هیوادونو د ملګرو په توګه دې ته لیوالتیا لرو او ملاتړ کوو.
داود برتانیې له په کابل کې د برتانیې له سفیر سره د مشال ریډیو افغان څنګه یې ځانګړي مرکز تاسو ته غوښتل. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال وزیر ام یونس لیکي چې سرویره پر دې پاکستان او چین ستراتیژیک ملګری دي، خو په سیانکیان کې زیاتېدونکي تشدد چین مجبور کړی دي چې له پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې که پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي، نو کېدلی سي دغه هیواد په منطقه کې یوازې سي. د ریپورت ته وګورئ. لیکوال وزیر ام یونس په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان افغانستان د لوی دیوال تر سر لیکلاندی د پاکستان او چین د تعلقاتو او په دې کې د ستا خوندونو جاج اخلي. لیکوال وایي په سیانکیانګ صوبه کې تشدد زیات شوی دی چې په کې د پاکستان په خپل سیمه کې مشته یو غور وسلوال لاس لري. د دې په خبره هم دغه خبرې ته په پام سره چین اوس له خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنې ته مجبور شوی او بیجینګ پر پاکستان زور راوړی چې په افغانستان کې نور هم فعال رول ولوبوي. لیکوال پرمخلیکی که څه هم چینی چارواکي کله هم په ښکارا پر اسلام آباد تنقید نه دی کړی، خو داسې شواهد شته چې نور د بیجینګ د صبر پیاله پړکېدو ده. د دې په خبره ثبوت یې دادی چې چین د هند ترګري په ضد د هغه قرارداد ملاتړ کړی چې غواړي په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي. لیکوال وایي یو بل ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومتداري کمزورې ده او د چین په دې هیواد کې پنګا چون هم له خنډونو سره مخامخ ده. وزیر یونس لیکي داسې شواهد شته چې چین له پاکستان
نه د ځان ساتلو لپاره دفاعي اقدام کوي او د یو شان امنیتي او معاشي ګټو درلودلو له وجې کابل ته نږدې کیږي. د لیکوال په خبره پاکستان پر افغانستان کې د اثر او نفوذ پر ساتلو قبضه کړې ده. خو د ده په خبره په دې هیواد کې د چین زیاتېدونکی اثر او نفوذ د اسلام آباد نفوذ ختمولای شي. د ده په خبره که پاکستان پر خپله خاوره فعاله او سوالې ډلې چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي له منځه یونسي نو کېدلای سي اسلام آباد په منطقه کې یوازې سي. خو لیکوال وایي د پېښور تر برید وروسته اسلام آباد او کابل ترمنځ همکاري زیاته سوي او پاکستان کوشش کوي چې افغان طالبان له امریکا او کابل سره خبرو ته کښېنوي.
د فارن پالیسی مجلې مقالې ته غوږ وست. د مخپټو وسلوالو یوې ډلې د کندهار کابل پر لوی لاره لشتر لږه دیرش مسافر د ملي اردو د سرتیرو په شکل دوه مسافر وړونکو موټرو کښته کړي او نامعلوم ځای ته وړي دي. د زابل سیمه ییز چارواکي ویلي چې تشتون کې د افغان فوج د کمانډو جامع او تور ماسکونه درلودل او له مسافرو یې په موټر کې یوازې د تذکرو پوښتنې کولې. محمد صادق رشتن له کندهار رپورټ لري.
راپورونه وایي چې تښتول سوي کسان ټول هغه هزارګان دي چې تازه له ایران راغلي وو او د خپلو کورنیو سره یوځای د کابل پر لور روان وه. بس موټرونه د غزنی د پیما شرکت اړوند چې تیره ورځ ناوخته د شاجوی او جنډې ترمنځ په پښمانده سیمه کې وسلوالو ورڅخه دیش کسان کښته کړي. د دغه شرکت یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې موټرونه د تښتونکو لخوا دوه ساعته داسې مهال درول سوي وو چې په سیمه کې هیڅ امنیتي سرتیری موجود نه وو. نوموړي وایي تر دوه ساعتونو وروسته د ملي اردو یو کاروان راغی خو له دې سره تښتونکو دغه کسان له ځان سره یوړل. ویل کېږي چې د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره جګړه هم کړې او پر مهال یې دوه وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د شاجي ولسوال عبدالخالق ایوبي وایي د سیمې له خلکو یې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ګواکې تښتونکو تورې جامې اغوستې وي او په داسې ژبه سره ژغېدل چې څوک نه ورباندې پوهېدل. په هغه سیمه کې چې دغه پیښه رامنځته شوې په دې وروستیو کې هلته د بهرنیو وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش د ورتګ راپورونه هم خپره سوي. ځینې سرچینو خبر ورکړی و چې تښتونکي د داعش ډلې غړي دي او تښتول سوي کسان هغه سرتیري دي چې په هلمند کې د وروستیو عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په رخصت لل. خو تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د بشری حقوقو د ساري ادارې په خپل وروستي رپورت کې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو حالت ته اندېښنې وړبړلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې پولیس دې په سملاسي ډول سپارښتنه وکړي چې پر افغان کډوالو دې د بیرته ستنېدو لپاره فشار ناچبي. خو پاکستان چارواکي وایي د ترګري خلاف د جنگ له وجې او د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله دوی د غیر رجسټر سوي افغان کډوالو له خپلې خاورې باسي. نور تفصیل د نجیب عامر په دې تفصیلي رپورت کې اورو.
محمد یعقوب اداری چې دیرش کال وړاندې د افغانستان د کابل د سبز ولسوالۍ نه د جنگونو لامل کډه کوله او د کوړه خټک په شنه ونه کېم کې اړول نه عمر درې دیرش کالو اوس هغه درې شپې تکلن دی. خو لا هم په افغانستان کې حالات د ځان لپاره دومره ښه نه بولي چې د کډوالۍ ژوند ختم کړي او بیرته وطن ته ستون شي. محمد یعقوب وایي د سبز کاڼي بوټي ورته یادیږي خو بچي چې دلته په پاکستان کې زو کړي هغوی هم دلته په پاکستان کې خوښ دي. خود تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو له برید نه پس د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو پسې راخستي. کارتونه تی غواړي پښتنې ګرویګنې کوي او که ثابته شوه چې راجستر شوی نه دی نو یا یې جیل ته استوي او یا هم د تورخم له پولې اړوي. دا په داسې حال کې دا چې د پېښور په سکول د برید پړه پاکستانی طالبانو قبوله کړي نو بیا ولې پر افغان کډوالو ځمکه توده شوي؟ دا پوښتنه مې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د کورنیو چارو لپاره د قائمه کمیټې د یو غړي شیر اکبر خان نه وکړه. نوموړي وویل
افغانستان او پاکستان دا یو نیبر کنټري دی او د وناسي نوالا افغان سیزر ته پاکستان ته راغلي دي. دا کې د زیاتو کسانو د سټیشن شې ده او ډېر کم پاتي او کله چې دا د شبزه خلاف په بل تجن شروع شې ده د 2009 نوالا نو په دې کې زیات د خلکو دا دغه چې افغان ریفیوجی چې دلته راغلي دي په وجه دغه کېږي اوس حکومت سره لګي او د یو ان اچ آر نه تاسې کوم د سوسیلي نه هم د هغې د دسمبر 2015 پورې د هغې تاریخ ته دی پورې بدلي دلته پاکستان کې پاتې کېږي او دا چې سلا کې حکومت اوس دا غواړي چې افغان مهاجرین چې اوس د هغې په حکومت کې عمل راغلی هغه راغلی دی او دا غواړي چې یاره دا واپس لاړ شي.
په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې راجستر شوی او نږدې همدومره غیر راجستر شوی افغان کډوال استوګن لري. راجستر شوی افغان کډوالو ته د روان کال تر پایه د اوسېدو حق ورکړل شوی خو د هغو کډوالو ورځ د پولیسو د لاسه ښه نه ده چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه نه لري. د بشري حقونو د سار ادارې په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو حالت د اندېښنې وړ بللی او وایي په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته په زور د کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده. نوموړې اداره د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې پولیسو ته دې په سملاسي ډول سپارښتنه وکړي چې پر افغان کډوالو دې د بیرته ستنېدو لپاره فشار نه اچوي. خو د قومي اسمبلۍ د کورنیو چارو لپاره د قائمه کمیټې غړی شیر اکبر خان د دې په ځواب کې وایي
اوس دلته افغان ریفیوجی دا بوجھ د پاکستان په مشهد باندې او بالکل نه یو ان ایچ آر والا نه یو این والا موږ سره هیڅ امداد نه کی نه امریکایان دار کی نه نورمال کول امداد کی.
پاکستان چې په خپل هم د داخلي بيزای شو خلکو پالنه ور په غاړه ده د افغان کډوالو د پاللو لپاره نړیوالو مرستو ته سترګې پلاره ده. خو په اسلام آباد کې د وینرسيار د دفتر ویاند د دنیا اسلام خان بیا وایي
انټرنیشنل کمیونټي ان نړیوالې ادارو د خاصه کوم مرست افغانانو ته راتلله هغه ته نو لساو نیوی په دهای کې خو را روانه و چې کولو په 1995 راشن ڈسٹریبیوشن بند کلو اور نو سکم خوراکی یا غیر خوراکی مرستے افغانان طرف دلے اغم بند سے نو دا وقت پاکستان کے سکم افغانان پاتکی زی اگر زیادہ را خپل جانون خپل کورون خپل سپورٹ کئی خپل یوزے مزدوری کئی راشن یا دا غیر خوراکی مرستے دا نو اغم رستے سے سنگا پخوا ڈول راتلے اس نراتلے.
د افغانستان حکومت په پاکستان او ایران کې د مشتو افغان کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي خو زیات شمیر افغان کډوال لا هم د ستنېدو لپاره حالات سودمن نه بولي.
د نجیب عامر رپورت مو اوریدئ چې د افغان کډوالو پر ستونزه باندې ولي او یو بل رپورت ترازو چې د دې غړي ورستای رپورت پوي. په پېښور حیدآباد کې میش 14 کلن افغان لوبغاړی سید حسیب سمو د مخکې د بجلی د کرنټ د لګېدو له امله دواړه لاسونه په مړوندونو کې کټ سوي دي. خدای معذور دی په خپل مخه کې خندونه نه ګرځي او معذوري په خپل مخ کې خند نه ګرځي او د فوټبال لوبه یې جاري ساتلې ده او په دې معذور لاسونو ځان په خپل د خوراک شاک او لیکلو جوګه کړی دی او د بوټانو تصمیم هم په خپل تړي. زموږ همکار د نموړي د اوسنی ژوند او اصلي پاړه یو رپورت جوړ کړی ستاسو په مرته راکړو.
په پیښور حیدآباد کې میشت د فوټبال 14 کلن افغان لوبغاړي سید حسیب حوصله ونه بایلله او د دواړو لاسونو د مزورۍ باوجود یې خپلې لوبې ته دوام ورکړ. نوموړي خو 6 کاله وړاندې د کور په چت د بجلۍ د تارونو نه پتنګ رابېلولو چې د کرنټ د لګېدو له وجې سخت جوبل شو او بیا وروسته ترې ډاکټرانو په مړوندونو کې دواړه لاسونه پرې کړل او اوږد علاج یې وکړ. خدای مشال ریڈیو تھا وائی
فٹبال چیز زما شوق دے پہلا چرا تھا فٹبال میں شروع کرا تھا مشکل ہو جو غرضے گی او خوگی گی اخبی دکھوگی گی لاس دکھوگی گی نو بے آباد کی رات آدیش ہو یا کل دو کل پس بس خوشحال ہے ماں فٹبال کا ماں مر کرے سارا دیر خی محسوس کرو ماں کله لو په کوم سوګه ته سپورټ کوي یا سوګ تاسو باندې سوګ انټریو علی دې باندې زړه خوشاله کیږم نور هم راته امید پیدا کی چې فوټبال کوم روم راته جذبه پیدا کیږي او تعلیم هم خپل ځان سره جاري ساتم ولې چې تعلیم زما په لار خوښ دا غوای چې ته خپل تعلیم هم کې او فوټبال هم ستاسو شوق دې تبو کې خیر دې نو غواړم چې مخکې راشم افغانستان ټیم ته.
سید حسیب وایي چې په خبر کې می په ډیرو ځایونو کې د فوټبال په سیالیو کې برخه اخستې ده
اسلامیہ کالج شو، قیوم اسٹیڈیم شو، جمرود شو، ڈیرا زون کے میلو بکڑے دا سیم فائنل فائنل پر رسن پر رسول چ ڈیرا رات خون کی او رات اس جدی سے فارورڈ کے لو بکاو ما رائٹ سائیڈ بندے او ڈیرا می کرے دا می چنا کی گلو نا بے شمار ڈیرا خوشحال محسوسن پے چ میدان کے دندے کے ام ربان ڈیرا جذبہ رزی وی کے می ازل گول کرے ڈیرا خلق رات ناس تو ڈیرا خوشحال شو ڈیرا رات کلپنگ کو واغا قیوم اسٹیڈیم کے حالت افغانستان قنصل قنصل لاغرے تقریبا ڈیر کسان والتا دس کسان واقعی کے سلیکشن بیا مت نامونا عمر کو سے ڈیر خیرات ٹرافی ور کو اور رات 5000 روپے انعام عمر کو اخی کے
سے دسپ حیدرآباد کی دا یونائیٹڈ فٹ بال اکیڈمی یو تکڑا غڑے دے او دلتا تربیت حاصل وی دا دغه اکیڈمی کوچ فضل اکبر دا سے دسپ د لوب پاڑ وای
اس کمی پ یو عام کھلاڑی کے پد کے ایسا نشتہ دے غٹ سڑی فٹ بال کئی پدے اڑ کے ایج کی چکم دے دے آگا غٹ سڑی وال فٹ بال کئی پد کی سم اسکیل مزدار دے شوٹے مزدار دے اور زبردست اخلاق والے مونگ دا ہوئی یار لگ فیسلٹی ملاو شی دے با نورم ترقی کی نورم ہم ترقی کی مخ کی بلاٹ شی ان شاء اللہ خپل ملک پر نم دے ڈے روشان کی نو پکار دا دے 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 افغانستان حکومت دے توجہ ور کی
سید حسیب زیادہ ویچ پدی ورستو کی افغانستان تا تھلے وو او افغان اولمپک کمیٹی ڈاڈ ورکڑا چپ را روانو سو میاشتو کی بئی پا بحری ملکونو کی دا اتلیٹکس یا منڈو پیرا اولمپکس تر انتظام لاندی سیالیو تا ولی گی
روز ما یو سفر په هندستان کې دی ما ته ویلو چې دی 29 فبراير کې ورته زه هلته ست فوټبال نه دی سپیډ سپیډ لګوي دا منډ نه دی کنه دی کې څوک مخ کې راځي دا سپیډ لګوي نو بس هغه کینسل شو اوس دوه میاشت پاس دی هغه ان شاء الله دوه میاشت پاس به هندستان کې سفر ده چې افغانستان کې مولي دل ما ته وایي چې په فوټبال کې بهر ملکونه ته نه بوزي زمونږ اوس د ستاسو دی ایچ کې ستاسو دا عمر ده نه بوزي نو ته خپل ځان په منډ هم کې واشه خپل فوټبال هم کوو څو پورې غټ شي کنه
سید حسیب عامو او مازور ځوانان الله یو پیغام هم ورکړ وی ویل
سپورت چې د انسان عمر زیاتوي نو دا سرګي دا شاین خپل ځان بچ کې او مازور کسان ته مې دا غدې چې خپل ځان باندې جذبه او لید سه کور کې ما کې راشي فوټبال کې بل لوبه او کې خپل ځان ورسوې شیرته سوپر زمونږ وطن آباد شي
سید حسیب مازور لاسونو ځان پخپله د خوراک څخه او د لیکلو جوګه کړای دی او د فوټبال د پاره د بوټانو تسمه هم پخپله تړي فرهاد شنواره مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوریدل نن ورځې نه ساته خبرونه مو واورید ورستی شیبو تیر رسیدلې احمد شاه زمي ته باور ورکو چې په تلو تلو کې راته د خبرونو لنډې سوړندې کړي
دا پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر پر دوه اړخیز مسایلو ته ټلیفوني خبرې کړې دي د پاکستان د وزیر اعظم اشرف له دفتر خبر سوي پرني خبر پانه وای چې نوموړي افغان ولسمشر اشرف غني سره پر مازیګر په ټلیفوني رابطه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي ستونزو د حل د اقتصادي اړیکو د لا نورو ښه کولو او د خپل منځي تجارت د زیاتولو په هکله خبرې وکړي د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا پخوانی داعش هلې ځلې تر نظر لاندې ساتي خو لا هم په پاکستان کې یاد وسلواله ډله رسمي وجود نه لري په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټیګ وای دی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي شغل سټیګ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبینه دی او وایي چې حکومت هم د همداسې بې فضا په جوړولو کار پیل کړی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د راتلونکو میاشتې په لومړیو اونیو کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو سره یوه درې اړخیزه غونډه ولري افغان چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو ډېر شیګان تښتولي چې په زابل ولایت کې په بس کې سفر کاوه دغه هزارتو کمه شیګان پرون د کندهار او کابل ترمنځ د سفر په حال کې و چې وتښتول سول تر اوسه دې پیښې پر چا په غاړه نه ده اخیستې د اوکراین یو پوځي چارواکي وایي چې روسپلو یاغیان پر حکومتي مقاماتو د بریدونو په دوام سره د اوربند سرغړونه کړې ده د پوځ ویاند اناتولي سټیلمخ نن د ټلویزیون لارې په خپل سرګردونه کې وویل چې بیلتون پالز واکونو پر ناوخت ستراتیژیک شار دی بالسیف ته پر نږدې کلو قوت ځلې بریدونه وکړل د ایران د لانجمن اټمی پروګرام پر سر د جنیوا د خبرو اترو په عمل کې شامل ایرانی او امریکایي چارواکي په دې لړ کې د پرمختګ خبر ورکوي خو وايي چې په دې اړه د مشال د په دې اړه د مارچ د میاشتې 23 نیټه وړاندې کوم لوزنامې ته د رسیدو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیزه درته وړاندې کړل. د نن ورځې د نه ساته خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې د ریپورتونو په بڼه کې لوستای شئ، لید تصویرونه لیدلای شئ، او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو همکاران تاسو ته لپاره په بیلابیلو موضوعاتو باندې ویډیو هم جوړوي، تاسو ویډیوګانې هم هلته کتلای شئ. د مشال ریډیو د ویب سټ پته ده mashalradio.com. او د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. که تاسو هم په دې څپو باندې پاتې شئ نو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. تر سبا پورې په لوی بادار باندې سپارو، او سم عبدالحی کاکړ، احمد چازمی او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.